Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیڅ 15 بجې شپې نن سه شنبه د سلواغې یا دالوې 15 او د فبروري 14 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو شمیر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپل حقوقي دعوه بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې اته تنه افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمیر نورو بریتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د دوی دا غوښتنه د بریتانیا حکومت مخکې رد کړې وه. خو د دې خبریالانو مدافع وکیلانو په 13 دسمبر میاشت کې د لندن عالي محکمې ته وویل چې د اتو خبریالانو د بریتانیا د ماموریت په ملاتړ په افغانستان کې کار کاوه او د دې معنا دا ده چې د طالبانو له سخت امنیتي ګواښ یا مرګ سره مخامخ دي. د محکمې قاضي پیټر لین پرون په یو حکم کې وویل چې د بریتانیا د حکومت د پریکړې اساس ناسم دی. د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغه کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې نیمه پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ایښودل شوی و. د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویلي چې د افغانیکا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوی شاوخوا 300 خطي نسخې او له 70,000 زیات تاریخي تصویري اسناد لري. د سویس انفو شبکې د راپور له مخې د دې کتابتون بنسټ سویسی وګړو پاول اویرونیکا بوخیر دتشی په 1955 کال کې ایښی و. له 1983 کال راهیسې یې چارې د بیزل ښار په یوه کلي کې یوې خیریه ټولنې سنبالولې. ټاکل شوې همدا اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدراعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیرته ورغوي. رویټرز خبري اجانس وایي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت سلاکار ډیریک شالت باید دغه پلاوی مشري کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پلاوی به د فبروري 14 تر 13 بنګلاديش او ورپسې پاکستان ته ولاړ شي او هلته به له لوړپوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. د ناټو عمومي منشي وایي چې د روسیې لخوا پر اوکراین پراخ پوځي عملیات لا پخوا پیل شوي دي. ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د لویدیز پوځي ائتلاف هیڅ داسې نښې نښانې نه ویني چې ګڼې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سولې منلو ته چمتو وي او زیاته کړې ده چې هغه څه چې موږ ته ښکاري دا دي چې پوتین او روسیا لا هم غواړي پر اوکراین ولکه ټینګه کړي او د جګړې کرښو ته نور ځواکونه وسلې او امکانات واستوي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له فنلند او سویډن سره ژمنه وکړه چې په ناټو کې د دې دواړو هیوادونو د غړیتوب له طرحې څخه به نور ملاتړ وکړي. انالینا بیربوک پرون د اروپا د شمال هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې دا څرګندونې وکړې او ویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې دوه هیوادونو لپاره ډیره مهمه پیښه وه. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. د کابل په اتمه حوزه کې تیر ماخام پر داعش وسلوالو عملیات شوي.
دا ډېر مهم او شریر ډله وه. د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود.
د ښار په منځ کې د داعش پټنځایونه په څه معنا او دغه ډله څومره د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی دی؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د طالبانو پر مشر د نیوکو دوام د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي وایي.
وظیفه یک مفتی اسلام صرف اینیست که بگوید
د یو مفتی دنده یوازې دانه ده چې ووایي هذا منعون منعون. باید مسلمانانو ته یو سمه لاره هم وښیي. نور راپورونه هم شته. په کندهار کې په نشو سلګونه روغدو ته د کار زمینه برابره شوې.
په کار دی اختایي د خلکو سره ګرد د غنداو مختل خلک دي بلا د نشو د بل دغه سره ګرځېدلې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو ځواکونو بیګا یو ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په اتمه ناحیه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت بیان وایي چې د داعش یو مهم مرکز لمنځه وړل شوی او د ډلې ته مرګ ژوبله هم اوښتې. تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د کابل ښار د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینا کې بیګا د ماښام له لمانځه وروسته یو ځل بیا خلک د ډزو او چاودنو اوازونو وویرول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځای چې امنیتي ځواکونو عملیات پرې وکړل د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای وو او په دې ځای کې پټو کسانو په پخوانیو حملو کې لاس درلود.
د کابل له اتمې حوزې په مربوطاتو کې د داعشي خوارجو یو پټنځای باندې عملیات پیل شول. دا ډېر مهم او شریر ډله وه چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود او بیا تعقیب سي وو او جای پیدا شو.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په سیمه کې د ملکي خلکو د شتون له کبله د دوی عملیات په احتیاط سره پر مخ تلل. په افغانستان کې د امنیتي پیښو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول د خبریالانو او رسنیو پر فعالیت د طالبانو د بندیزونو له کبله ستونزمن شوي دي. د بیګانۍ نښتې د تلفاتو په اړه خپلواکو سرچینو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې یادونه کړې چې د داعش ډلې څو تنه وسلوال هلته وژل شوي دي. هغه هم راز ویلی چې د داعش په دې مرکز کې بهرني وګړي هم وو. طالبانو له دې مخکې هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حمله کړې او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کړې دي. څه باندې 15 مخکې طالبانو خبر ورکړ چې د دوی ځواکونو په کابل او نیمروز کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 8 غړي وژلې او 8 تنه ژوندې نیولې دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د چینایي وګړو پر یو میلمستون او له هغه مخکې د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو په ګډون د یو شمیر خطرناکو حملو مسؤلیت منلای دی. د ډلې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپو ورځو کې هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې نږدې 170 تن افغانان او 14 امریکایي سرتیری ووژل.
و موردل چې د طالبانو ځواکونو بیګا یو ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په اتمه ناحیه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز وو برید کړی دی. دا څویم ځل دی چې د داعش وسلوال د ښار په زړه کې سنگر نیسي او طالبان هم ادعا کوي چې دوی لمنځه وړي. د کابل ښار په منځ کې د داعش وسلوالو سنگر نیول یا پټنځای په څه معنی؟ د دغه موضوع د تحلیل لپاره همدا شیبه د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو شنونکي یاسر احمدزی سټډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ داعش څه غواړي ترلاسه کړي؟
سلامونه تاسو ته او درنو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه چې داعش بله تاسو غاګورم صاحب
فو مهرباني خبرو کې غږ ماورو.
نو متاسفانه په افغانستان کې کتل او تیر او سلويختو کلو کې وګورو او را پدې خو هر زمان هیڅ نه دی غوښتي په خاصه توګه زمون غونډي هیوادونه چې یو نظام په خپل هیواد کې حاکم وي او وشي کولای چې قانون پلي کړي په هر ډول چې کیږي کوشش د دې دی چې څنګه نظام ضعیف کاندي. اوسنۍ د داعش ډله دا هغه ډله ده چې یو زمان صفر ته ورسېده د جمهوریت په دوران کې، اما څنګه چې بیرته دا پیدا کیږي دا سوال برانګیزه یو موضوع ده. تر شا یې څو موضوعات کېدای شي. یو دا چې د نظام او ولستر منس فاصله چې متاسفانه نن سبا ډیره زیاته سوي د حاکم نظام او ولستر منس. دوهم منشای دا کې د لایسي چې خپل د طالبانو ترمنس دغه تربګنۍ چې په وړو ډلو ټاپلو باندې د ویشلو په حالت کې دي، د تقسیم په حالت کې دي چې دغه خپل زمينه دي ته مسایده چې څنګه یو ډله وشي کولای بلې ډلې ته په اصطلاح زور وخی او ضعیفې کاندي. او دریم موضوع دا هم ده چې هغه یو سیاسي فارموله ده چې د دوست دښمن ته د دښمن په سترګه کتل او د دښمن دوست ته د دښمن په سترګه کتل دي. دلته تاسو وګورئ د نظام سره هم دا اوس ډېری وړې ډلې ټاپلې دي چې په مخالفت کې دي. دغه خپل زمينه سازي دغه سي مسایل تکول شي، ځکه کمنګ وګورو د طالب او داعش او نور ډلو ټاپلو ترمنځ کوم خاص یونیفورم کې دوی ناراضي چې دنه په کابل کې دوی داخل شي او او دغه سی پی خطر سره کی ټول پم دغه ساده لباس کې دي بلکې هم دغه خلق دي چې دغه تا زمينه سازي کې لکه په
کابل کې د دوران کې طالبانو ملګری ملتونه امنیت شورا په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښمن دي خو طالبان وایي او ادعا کوي چې د داعش ګواکي 90% لمنځه وړي آیا همدا څه ده
متاسفانه دغه هر نظام د دې لپاره چې خپل ځان په چارو باندې حاکم مخی دا 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 رقم ویناوی ډیری کیږي په خاصه توګه بیا د غوی ویندویان چې دغه وظیفه ده چې هیڅ کله غوی حقیقت نه وایي دا په خو هم من تجربه کړی او اوس هم هم دغه قصه ده که واقعیت وایي خو په دې معنی چې خپل ضعف خي یو څوک اصلا د داعش ډله د سی او یو ډیر سره او منسجم او غټه ډله نه ده متاسفانه وړه ډله د دوه او درې او څلور کسانو په شمول فکر وکړي چې یو یو ستر خار لکه د کابل خار لږ غټ وخت سره همیش چې مخکړه او مخکوي د دغه دوه او درې او څلور کسانو یو ځی تر اساول او دغه حمایت کول یعنی کچیر ته زمنګ استخباراتي کړي د نظام استخباراتي کړي قوي نه وي دا ډیر اسانه موضوع ده د افغانستان غوندي یو هیواد کې خصوصا په کابل کې پلازمینه کې هیڅ کور نمبر نه لري هیڅ نو کوم داسې سیستم نشته چې د سار یو سیستم وي چې څوک د نن اشول څوک باندې لاړل څوک د چاپ کور کې په کوم اساس وسیږي دا ډیر اړین شیان دي چې متاسفانه
تاسو وایئ چې دا کمزوري موجوده دي احمد زای صاحب روسي پښتنه کوم څه فکر کوي دغه د شان چې په کابل او نورو ښارونو کې سنگر نیسی تر ډیر البته پلازمینه کابل کې دا څوک دی آیا رښتیا هم د عراق او شام له دایشانو سره تړاو لري او کنا فکر کوي خپل په کور د نن راټو کې د لوسلواله
اصلا د شام او عراق نه دا یو مطلب اوس جوړ شوی متاسفانه هر وخت همیشه استخباراتي کړیم پم دی هغه کې دی لاټه کې دی چې کله یو ډاله د دوی د کنټرول او ځی کوشش کوي چې همیشه یو بل ډاله د دوی پر ضد وساتي چې هغه بیلانس وساتي او د فشار نقطه وي ام دغه عام خلک دی ام دغه ډاله هغه خلک هم کېدای شي پکې وي چې په خوا په مجاهدینو کې جنگېدل بیا په طالب یا اوس دغلته او ترڅنګ ما تاسو ته بیا اشاره وکړه تاسو وګورئ یا ته ویډیوګان شته په فرانسې او ځینې نور هیوادونو کې په عامه ځایونو کې د لاریون په شکل خلک راټولېږي او اعداد دي کې چې زمنګ او د داعش جنگ یو جنگ دی نو ولې سره لاس نه ورکو یعنی دغه یو اشاره ده د موضوع ته چې په کوردن نه ډیر داسې خلک او داسې ډلې ټاپلشته چې دغه مسایلو ته زمينه سازي کوي او بدبختی تر شام دغه د همیشه د قدرت لپاره جنگ دی او څنګه وشو کولای د ځان په مقابل کې حکومت ډاله لرو هغه د پخو وګرځو فقط یو نوم بدلول دی او ریفورم دی بل څه نشته ټول همدغه خلک دی
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو شنونکو یاسر احمد زای له تاسو نه ډیر مننه چې له ازادي رادیو سره مو په کابل او افغانستان کې د داعش پر ګواخ او اړوند نورو مسلو خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لاندو چپو 0.21 او 0.25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د طالبانو لمشره د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتی دنده یوازې د ممنوعیت وځ کول نه دی. نوموړي د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو سیمینار کې پراته لیدل چې د کوم چانوم واخلي دا خبره وکړه او ویل چې د یو مفتی وظیفه دا هم ده چې لار چاره خلکو ته وخی. جزئیات له اسمت څاروانه اور
د طالبانو پر مشر د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وای د یو مفتی دنده یوازې د ممنوعیت وځ کول نه دی او باید خلکو ته لار چاره وشي. شاغلی حنفی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د مرکزی پوهنتونونو استادانو ته په یوه جوړ شوي دینی او علمي سیمینار کې وکړې خو نوموړي د کوم خاص کس نوم وانه خیست. شاغلی حنفی وویل
وظیفه یک مفتی اسلام صرف اینس کې بګویا
د یو مفتی دنده یوازې دانه ده چې وایي هازه منعون 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 په داسې حال کې چې د یوې مسلې ممنوعیت بیانوي باید مسلمانانو ته یو سم لار هم وخی. په دې ډول چې دا لار ناسم ده، خو که په دې لار ځی سم او صحیح ده
هم باید دیگه به مسلمان ها نشان بدید.
در دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی وو په افغانستان کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي. نوموړی په خوست کې د دینی عالمانو او حافظانو د فراغت په غونډه کې ویلی وو د ځینو کسانو په ذهن کې د واقع انحصار او د ټول نظام چلنجول په یوه اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا د یک شنبه په ورځ د چا د نوم له اخیستلو پرته وویل په امیر یا هم کوم دولتي چارواکي باید نیوکه پټه مطرح شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارلز دافیری د دلوي د میاشتې په شپاړسمه ویلي وو چې په کندهار کې د نارینهوو لخوا له زده کړو او کاره د ښځو راګرځونې د افغانستان ټوله ټولنه له خوړو او راتلونکي محروموي. دا انتقادونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تر اوسه پورې په رسنیو کې نه دی ښکاره شوی او پر ښځو د محدودیتونو د فرمانونو په ګډون ټول فرمانونه له کندهاره صادروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس تانکزی هم مخکې د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړه څو ځلې نیوکې کړي او ویلي د اسلام له نظره د علم زده کړه پر نارینه او ښځو دواړو فرض ده. ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر دوام او په تړاو د کورنۍ او نړیوالو فشارونو وروسته چې په پایله کې د ملګرو ملتو پلاوی د هیواد ته سفر کولو ته اړ شو، طالبان په خپل منځ کې ویشل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مخاګله ازادي رادیو ناوړی اوریدونکو سمرازو دي ته چې په بریتانیا کې پولیسو څلور تنه افغان هلکان پر یوې ماشومې د جنسي تجاوز په تور نیولې دي. ویل کېږي چې دا افغانان په دې وروستیو کې بریتانیا ته تللي او د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
بریتانوی رسنوی راپور ورکړی چې د بریتانیا پولیسو له یو لړ څېړنو وروسته څلور تنه افغان زلمیان چې عمرونه یې د دیارلسو او شپاړسو کلونو ترمنځ دي په دوبر ښار کې پر یوې 15 کلن نجلۍ د جنسي تجاوز په قضیه کې نیولې دي. ډیلی ټلیګراف او نورو بریتانوی رسنوی پرون خبر ورکړ چې پر دې نجلۍ د جنسي تجاوز راپور د روانې فروری میاشتې پر شپږمه نیټه ورکول شوی دی. د ټایم رسپانې د راپور له مخې دغه افغان هلکان تیر کال بې له دې چې سرپرست ولري په کوچنیو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلی دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکول سویو معلوماتو له مخې په سږني کال کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو په وسیله د رسیدلو کډوالو شمیر له 2000 اوښتی دی. د راپورونو له مخې په دې څلورو افغانانو کې یو پر یاد انجلۍ په جنسي تجاوز او درې ملګري په جنسي تجاوز کې په همکاري تورن سیوی دی. پولیس تایید کړی چې د فروری د شپږمې په مبشینې په دوبر کې پر یوه انجلۍ د جنسي تجاوز ادعا ترلاسه کړې ده. ټلیګراف رسپانه د پولیسو په حواله وایي چې تورن هلکان په ضمانت خوشي سوي خو د پیښې په اړه د دوی تحقیقات روان دي. د تورنو هلکانو نمونه د قانوني خوندیتوب په دلایلو نه دي افشا سوي. په راپورونو کې ویل سوي دي چې په قضیه کې شکیلو 50 وړ ماشومانو په یوه ښوونځي کې درس وایه خو تورن هلکان نږدې 50 کیلومتره لري په یو بل ښار کې نیول سوي دي. د روان کال د لندی یا قوس پر 12مه نیټه په اتریش کې درې تنه افغانان پر یوه 14 کلنه ماشومه په ډله ییز جنسي تجاوز او په نتیجه کې د هغې په وژنه مجرم وپیژندل سول چې له ډلې یو تن په دایمي بند او دوه نور په 1920 کال بند محکوم سول.
د روغتیا نړیوال سازمان په ایران کې د ډیر افغان کډوالو د روغتیايي وضعیت د ښیګڼې په هدف یو پروژه پیل کړې ده. چې دا پروژه څنګه پیلېږي او څوک یې لګښت پر غاړه اخلي، تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هغه پروژه پیل کړې ده چې هدف یې په ایران کې د ډیر افغان کډوالو د صحي وضعیت ښیګڼه بلل شوی. دا پروژه د جاپان په مالی مرسته تمویلیږي او اوچا وایي د دې پروژې تطبیق به په ایران کې ډیر افغانانو او زیانګالو کډوالو ته د روغتیايي خدماتو او بشري مرستو کچلوړه کړي. د اوچا په وینا دا اقدام په عین حال کې د نړۍ په کچه د عمومي صحي خدماتو له پراختیا سره مرسته کوي. ملګری ملتونه وایي چې دا پروژه د ایران د روغتیا او صحي تعلیماتو د وزارت په مرسته د روان میلادي کال په اوږدو کې تطبیقیږي او درې لومړیتوبونه لري چې د اوچا په پرونی بیان کې پر جزئیاتو رڼا اچول شوې ده. د بیان له مخې د دې پروژې اول لومړیتوب د هغو ناروغیو د خطر کمول دي چې د سرحدونو له لارې د خلکو د تګ راتک په وسیله په اسانه سرایت کوي، دوهم په هغو سیمو کې چې ډیر کډوال پکې اوسیږي د اړینو صحي خدماتو رسول، او دریم لومړیتوب یې د کډوالو په ګډون هغو کسانو ته چې له پامه غورځېدلي د رواني او بدني علاج د امکاناتو برابرول دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوی WHO به د پرمختللې روغتیایي ټکنالوژۍ او درملو په واردولو سره په کرمان او سیستان بلوچستان ولایتونو کې د افغانانو په ګډون اړو خلکو ته د روغتیایي خدماتو د چمتو کولو په برخه کې اقدام وکړي. د اوچا د بیان له مخې ملګري ملتونه هیله لري چې د جاپان د مالی مرستې په مټ د صحي سیستمونو د ظرفیت د لوړولو په مرسته به حیاتي او اړینو خدماتو ته د کډوالو په لاسرسي کې ښېګڼه راشي. د ایران د جنوب ختیځ ځینې سیمې چې د افغانستان پولو ته نږدې پرتې دي له تاریخي پلوه وروسته پاتې او خلک یې بېوزلې دي، او په ایران کې ډېره افغان کډوال هم تر ډېره په همدې سیمو کې اوسیږي. د سیمو ته د افغان کډوالو په راتلو کې د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه زیاتوالی راغی چې په افغانستان کې جمهوري نظام سقوط شو او پر ځای طالبان واکمن شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به واورئ چې په کندهار کې سلګونه معتادانو ته د کار زمینه برابره شوې، خو لومړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې.
د پرنټ خپرونې په افغانستان کې د بندیانو په تیره بیا د ښځینه بندیانو د شمیر په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونې د طالبانو د حکومت د محابسو د عمومي ریاست په قول لیکلي چې اوس په افغانستان کې 14,000 تنه بندیان دي چې د حقوق په منځ کې 1000 تنه ښځې دي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ملاتړو ډلو په ځلونو پر طالبانو نیوکې کړي چې د سیاسي فعالیتونو یا د خپلو حقونو لپاره د ژغ د اوچتولو په خاطر په ځانګړي ډول ښځینه فعالانې نیسي، د دوی د حکومت د محابسو عمومي رئیس محمد یوسف بستری ویلي چې په محبسونو کې ټول 14,000 بندیان جنایي دي. د همداراز ویلي د دغو کسانو په منځ کې هیڅ سیاسي بندي نشته، او دوی 15,000 تنه وروسته لدی چې دوسیه چیرل شوی خوشی کړی دي. د هم ویلي چې 3,000 نور بندیان به هم ژر خوشی کړی. د پرنټ د یوسف مستری په قول دا هم کښلی چې په محبسونو کې 40,000 تنه زائد شي. خبرونه زیاتوي د پولیچرخي محبس ځینو ښځینه بندیانو له طالبانو غوښتي چې د دوی دوسیه ژر او په شفاف ډول وڅېړي. د لاتینا په نوم خبرونه بیا د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې د رادیو له ورځې سره هم مهاله په افغانستان کې د رادیو ګانو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو را وروسته 112 رادیوي سټیشنونه عمدتاً د اقتصادي ستونزو له کبله بند شوي، او له دې امله 1,900 تنه وزګار شوي دي. لاتینا خبرونې د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنې د معلوماتو پر اساس لیکلي چې د 2021 میلادي کال تر اگست پورې، یعنی د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې، په افغانستان کې 315 رادیوګانو فعالیت کوي، او په دې صنعت کې نږدې 15,000 کسان په کار بوختو چې 1,200 یې ښځې وي. د خبرونې لیکنې سره سم په 1,900 وزګار شو یو کسانو کې تر ټولو ډیر شمیر د ښځو دی، یعنی 1,050 تنه ښځې نور په رادیوګانو کې کار نشي کولای یا یې کار پریښی دی.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې سلګونه معتادانو ته د کار زمینه برابره کړې.
بلا د سو د نشو د بل دغه سفر اگرځیدلی دی.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادۍ څخه وسادي ژوند تستون سوی. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږ دی، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وای مخ کې بیکار او خوس د دې توانایي لري چې خپل کورنۍ ته یو غوله حلال روزي پیدا کړي.
د دې مخ کې موږ بیکار او په نشو په دغه باندې اخته او وسه دا کار برابر سوې دي. موږ ډیر خوشاله ده داخلو څخه بل دغه موسسه کې اخته یو کور ودان د داخلو تای مرتدا د کار زمينه برابر کړی د مجدلیا بس اختایي بل د پکار لري اختایي د داخل سر دګر د غنداو مختلف خلک جي بل د سو د نشو د بل دغه سفر اگرځیدلې ده.
د ارغنداب سین پر غاړه د استنادي دیوال د پروژه لتی رسولور میاشتو رئیس پیل سوي چې څلور سوتنه پکښې په کار بوختي او لګشه د ملګر ملتونو د خړو د نړیوال سازمان یا دبليو اف ال لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډیر برخه د بی سرپرست کورونی وارسین پخو عمر لرونکو او پنشه روجدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې پنشه روجدي وو.
موږ ډیر خوشاله یو موږ مخ دغه عمل کاوه د نشي وسم الحمدلله غا عمل متر پام بدر غره دی خدای دې بدر او نو موږ د بچانو د فارې روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداو د سند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلور میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول سي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ څلور سو کس کارګر کار کوي چې دا غته لور سو کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسیدونکو دي د مختلفو کلو دي دې ته د میاشي 1500 افغانۍ ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا آدم اجمی وايي په دغه ولسوالۍ کې د یو همکاري موسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوختي چې شپېته سلنه په نشه اروج دي کسان دي. د نوموړي په وینا لکه وخت چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نور جنایي جرمونو کاچه راټیټه سوي ده.
په دې کې دریم قسم دغه عملی خلک دي چې په عمل اخته خلک وو دغه 1500 کس نشپېته کې سره دوی دي. اصل کې دا خلک مخکې بیروزګار وو کار نه وو نو مخې ودا شي منکر کار وو ته ولکه غلا او د بل مالونو لټول ودا وو بیا دغه موسسه تمور به انتخاب کړی کارت نو اوس په دغلا کچم تقریبا 0 تر 3 سوی ده او بل د دې د صحت پر برابر باندې ډیر فائدې دي کړې ده. روزي مخدای پاک په پیډه پر ورکړې ده سبب دا موشي کار سوی دي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي او یوازې د ګوتو پښمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه اروج دي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت خبره کوم. موږ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا د 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبرې موږ اورو په خام په ایف ایم په ټلیفون سره کار نه اخته او وس چې وس په دغه پر دغه رادیوګانو یا په د نور غټه نپتري چې عمومي کار کې باور سره کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبرې
د مجد بابا جی سمیت مرست نور کې نور ګرد مونږ ته کوته مرست راځي دا یو کې چې دا پیغامونه سپری خبرې ما پیغام ورکړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته د ځل کوم احترامات وړاندې کوم. د دې متقیدینو موضوع په اړه کې د اسلامي امارت مشان د ډیر وخت کې چوب دي زمونږ ته گاونډي دي او سم خپلوان دي هغه ډیر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسي نه لري نو ما نه هیله وکړه چې رسنۍ ته د اواز د خبرو سره چې د متقیدینو د موضوع په اړه کې یو کمپاین پایل شي او اسلامي امارت مشان ته متوجه کړي شي ځکه چې دا متقیدین ډیر زیات ستونزې سره مخ دي. زه خپل ګورم کورونه کې ډیر زیات مشکلات لري ژمه هم د سوړ باندې تیر شو
ټول افغانان دی په ایران کې واوري شي د مشهد کمپنۍ د مشهد غله د پتیران کې دی په شیراز کې دی په مشهد کې دی. زه د غزنی ولایت د ګلام ولسوالۍ يم د ما زوی هم وړی دی نن زه دونه درد وینم چې یو څوک لکه ار پلار درد احساسوم ځینې پلارونه به په دې خطا یې چې روپۍ مې ورکړي زوی مې په ترکیه کې کار کوي ای تا زوی په ترکیه کې نه دی تا زوی یې له غلو سره د غله اوس نورې غلاوې پکوي روپۍ خو دې تللې دي خو په 200 بدیو دي نور اخته کوي. ای افغانانو چې په ایران کې یاست خدای وي د قرآن په لحاظ لاس سره یو کوي دوه درې کسه ودروي دغه خلک ګیر کوي له دغه خلکو افغانان خلاص کوي دغه کار د ما په خاطر نه دا د ځان په خاطر وکي دا د خپل افغانانو ورونو په خاطر وکي چې نن له ظالمانو سره دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر